مجله خبری رادیو آزادی از همراهیتان تشکر. حالا هم در یک برنامه دیگر همکارم رضوان مراد با شماست. مراسم بفرمایید.
در ازیاد تمنن از ستار فروخ دوستان و دای او ساتخ پراونه ده مسکینیار اکرام مسکینیار پا تخنیکی همکاری ورندکی یو پا گیاوره چه ده افغانستان ولسمشر اشرف غنی او ده امریکا ده وستاول زواکون و لوی درستیس پرون پا ارکه کتنه کرده او ده تروریسم او پسیما که دروان حالت پڑه پا خپلو که خبری کرده. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال یو سلاکار وی عبدالرشید دوستم په افغانستان کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د چوکاټه بهر د ملشو جوړولو پلوي نه کوي. په دې اړه او د نورو موضوعاتو په اړه په همدې خپرونه کې رپورټونه اورئ. خو په سر کې قسیم سولعمل درته د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دراوروي.
لومړی هم د څو مهمو خبرونو سرچکی. د امریکا متحده ایالات ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې سیلابونو لسګونه کورونه زیانمن کړي دي. او د امریکا د دفاع وزیر وایي چې له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. ده هم بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسي تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې جنرال ډیمسي او ولسمشر غنی پرون پارک کې سره وکتل او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا یې ټینګار وکړ. د جمهور ریاست په بیان کې همداراز یادونه سوې چې ولسمشر غنی او جنرال ډیمسي د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي همکاریو او له افغانستان سره په امنیتي برخه کې د امریکا د مرستو په اړه هم خبرې وکړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د بل خبر لمخي ولسمشر اشرف غنی وایي پکتیا ولایت باید د څلور کلونو په ترڅ کې د اساسي تغییراتو شاهد اوسي. ولسمشر غنی پرون پکتیا ته د سفر پر مهال قومي مشرانو د ولایتي شورا غړو او ځوانانو ته په وینا کې ویل د اوبو او برېښنا وزارت سږ کال د بندونو د جوړولو ظرفیت نه لري او ځکه دی غواړي چې لومړی دا وزارت په پښو ودروي او وروسته د بندونو د جوړولو په برخه کې اقدام وکړي. ښاغلي غنی ویل چې د بندونو رغول وخت غواړي. دښمنه وکړه چې په راتلونکو څلور کلونو کې به د پکتیا بڼه بدل سي. د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې سیلابونو لسګونه کورونه زیانمن کړي او ارتباطي لارې قطع کړي دي. د کامې ولسوالۍ د زاخیلو د سیمې اوسېدونکي وایي له کونړ سیند څخه راوتلو سیلابونو د اختر په لومړۍ ورځ شاوخوا اتیا کورونه یو او د هغو سلګونه جریبه ځمکو ته زیان واړوه. قومي مشر فضلبی ازادي راډیو ته ویل چې د سیند څپو د اوبو سربند والوسوه او اوبه د خلکو پر کورونو ورغلې. نوموړی د اوښتو زیانونو په اړه داسې ویل:
تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې یولس کورونه بالکل له منځه تللي دي. درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي او یو شپږ سوه متره سړک زموږ چې د کامې او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و دغه رابطه زموږ قطع شوې ده.
عین شاهدان وایي د سیلاب له راوتو مخکې خپلو کورونو وتلي او ځکه د سر زیان نسته، خو د دوی په وینا نورې کورنۍ د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي چې باید مرسته ورسره وسي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. اشتون کارتر تېره ورځ له واشنګټن څخه اسرائیل ته د سفر پر مهال په خپله الوتکه کې خبر اعلان ته وویل یو دلیل چې دا موافقه ولې ښه ده همدا دی چې د پوځي حل لارې مخه نه نیسي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اسرائیل سعودي عربستان او اردن ته د سفر په ترڅ کې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه وضاحت ورکوي. نوموړی په داسې وخت کې سیمې ته تللی چې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو پر اټومي موافقې سخت انتقادونه کوي. اخوه د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لوی قدرتونو ترمنځ لاسلیک سوه کانګرس ته سپارل سوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. په همدې حال کې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه تصویبوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د دې معاملې دفاع وکړه. کیری سی این این ټلویزیوني چینل ته وویل چې که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه ولاړ شي.
If Congress doesn't pass this, if Congress were to kill this,
د یو ک کانګرس دا موافقه تصویب نکړي او رد کړي، نو بیا موږ نه تفتیش کولای سو، نه بندیز لګولای سو او نه به د خبرو توان ولرو، ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نسي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي، بیا به نو خبرې اترې ونسي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول سوی. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د رواني جولای میاشتې په 14مه نیټه په ویانا کې لاسلیک سوه. راپورونه وایي چې په یمن کې 50 ملکي وګړي پرون وروسته له هغې ووژل سول چې حوثي اغیانو پر عدن ښار بمباري وکړه. د یمن د روغتیا وزارت یو مقام ویل په دې حمله کې چې پرون سهار وسوه د 12 ماشومانو او شپږو مېرمنو په ګډون 50 ملکي وګړي وژل سوي او څه باندې 200 نور کسان ټپیان دي. د خونړۍ حمله دوه ورځې وروسته له هغې کېږي چې صدر اعظم خالد بها ویل چې عدن له یاغیانو څخه آزاد سوی، خو د ایران پلوي ملیشې لا هم په ځینو سیمو کې د دولتي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. په یمن کې د 2014 کال سپتمبر میاشتې راهیسې 3200 کسان په جګړو کې وژل سوي. د ملګری ملتونو د راپور له مخې په یمن کې د جګړې له کبله شاوخوا 20 میلیونه کسان د څښاک له اوبو څخه محروم سوي او بشري مرستو ته ضرورت لري. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریې په رقه ښار کې د هوا له لارې خبر پاڼې غورځولې دي. په دې پاڼو کې لیکل سوي چې د رقه اوسېدونکي به د داعش له ولکې څخه آزاد کړي. د سوریې رقه ښار د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش مرکز بلل کېږي. دغه راز په سوریه کې کورد وسله والو هم ژمنه کړې ده چې له داعش څخه به رقه آزاده کړي. تر دې مخکې هم نړیوال ائتلاف پر هغو سیمو چې د اسلامي دولت په نامه ډلې تر کنټرول لاندې وې دغه شان پاڼې غورځولې وې. او روسي خبروم ده چې د امریکا پخوانی ولسمشر جورج بوش چې په کور کې د لویدو له کبله یې څلور ورځې په روغتون کې تیر کړي، پرون د امریکا په مین ایالت کې خپل کور ته ستون سو. یو نوی کلن بوش په اورمیژ کې د کسر په خاطر تر علاج لاندې و. ډاکټرانو بوش ته چې د امریکا د څلورو ژوندیو پخوانیو ولسمشرانو تر ټولو زوړ دی، د فزیوتراپي یو خاص دستمال په غاړه کې اچولی. جورج بوش د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش او د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخابات کې د جمهوري غوښتونکي ګوند د هیلمن کاندید د فلوریډا د پخواني والي جیب بوش پلار دی. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مولا محمد قسیم سولمل څخه واوریدل. د متحده ایالاتو د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال ډمسی په ارک له ولسمشر غنی سره کتنه کړې او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ورسره خبرې وکړې.
جنرال ډمسی وایي چې په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناتو کمانډان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي.
دا ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له چوکاټه بهر د ملیشو د جوړېدو ملاتړ ونه کړي. دا خبره د رشید دوستم مطبوعاتي سلاکار ازادي راډیو ته وکړه. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کو او د غراس دا هم اوري چې د کونړ سیند د کامې پولیس والی کې پولیسګونو کورونه زیانمن کړي دي.
چېغه به واجب دي قوم خدمت وکاو بدبختانه نن پنځم ورځ د چيو وکیل صبرانه غي.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې له ایران سره د اټومي موافقې متن کانګرس ته سپارلې او د اسرایلو صدر اعظم له کانګرس واړي چې دا موافقه رد کړي. د نور ریپورتونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام اورئ. تاسو ازادي راډیو او ری چپ اف ام سل اشاره 5 صپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر وبچو پرې په واضح ډول اوریدل شي. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډمسی پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. دوی پرون په ارګ کې په خپل کتنه کې تروریزم او افراطیت سیمه او نړۍ ته یو ستر خطر وباله. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو یو شمېر خلک سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسي د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې پرون کابل ته ورسید او له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې جنرال دمسي او ولسمشر غني تروریزم او افراطیت د افغانستان سیمه او نړۍ لپاره تر ټولو ستر خطر وباله. اسلامي دولت ډله یا داعش په نړۍ کې تر ټولو خطرناکه تروریستي ډله بلل کیږي او په افغانستان کې له عامو خلکو نیولې تر ولسمشر اشرف غني پورې ټول دا ډله یو ستر خطر بولي.
ما پیش قدم بودیم در بررسی خطر داعش. اگر یادتان باشه وقتی که دولت افغانستان اول خطر مطرح کرد، مردم در حالت نگفتن بودن. بعد خطر جدی گرفته شد، خوشبختانه خطر جدی گرفته شد.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې متحدو ایالاتو د داعش ډلې د خطر د له منځه وړو په مقصد مخکې له مخکې یو لړ اقدامات کړي دي. افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش ځینې مهم مشران د یو لړ هوایي حملو په ترڅ کې وژل شوي. د ملي امنیت ادارې ویاند حسیب صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل په تېره څه باندې یوه میاشت کې یوازې په ننګرهار ولایت کې د داعش مشران حافظ سعید، شاهد الله شاهد، ګلزمان او حقیار جهادیار وژل شوی.
ما تانستیم که می افراد کلیدی و اشخاص که عملیات ها را راه اندازی میکردن برای این گروه اونا را هدف قرار دادیم. با از بین بردن از اینا تاثیر بسیار مهم در بخش تنظیم عملیات ها از اینا تانستیم وارد کنیم.
د داعش یو بل مهم قمندان عبدالرؤف خادم څو اونۍ مخکې په هلمند ولایت کې ووژل شو. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د له منځه وړو په مقصد یو نوې پالیسي جوړه کړې ده. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د روان کال په لومړیو کې ویلي و چې د افغانستان دولس ولایتونه له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. افغان چارواکي په داسې حال کې د امنیتي ګواښونو خبره کوي چې د امریکایي سرتیرو په ګډون ډیری نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او د هیواد امنیت د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسي له ولسمشر غني سره په خپله پرونۍ کتنه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر او د امریکا د پوځ لوی درستیز پرون په خپله کتنه کې تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. جنرال مارتین دمسي ډاډ ورکړی دی چې امریکا به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د فعالیت د پراخېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، جنرال دمسي به له ولسمشر غني سره پر کومو ځانګړو مسایلو خبرې کړې وي او د افغانستان اوسنۍ امنیتي ستونزې کومې دي؟ په دې اړه احمد تکل په افغانستان کې د ناټو د پخواني لوی سلاحکار محمد شفیق همدم سره مرکه کړې. ښاغلي همدم د مرکې په پیل کې ویل د امریکا د پوځ لوی درستیز غواړي چې له افغان چارواکو څخه د افغانستان د امنیت په اړه کره معلومات واخلي.
جنرال دمسي غواړي چې د افغانستان د امنیتي حالاتو څخه ځان خبر کړي. په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناټو قومندان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي، ځکه چې پروسه کې امنیتي اوزار تر یو کچه پورې وخیم شوی او حتی په شمالي افغانستان په شمالي ولایتو کې هم ځینې داسې سیمې دي چې د افغانستان د حکومت د کنټرول څخه وتی ده او بالاخره په شرقي ولایتو کې هم داسې نارامیان شته، بلخصوص په ننګرهار کې، په کونړ کې، په نورستان کې. هلته هم دا ویره شته چې ایسل یا اسلامي حکومت په دغې سیمې کې نفوذ کړی، نو دی غواړي چې د افغان حکومت سره هم په دې موضوع باندې وغږېږي، ځکه د ډاکټر صف اشرف غني احمدي سره هم غږېدلی او د هغې نه هم دغه معلومات یې اخیستی چې وروستی حالات په افغانستان کې به څنګه وي.
همدم صاحب، جنرال دمسي کابل ته په داسې حال کې سفر کوي چې د سولې خبرې تر یو ځایه پورې رسیدلې دي، نو فکر کوي چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه اوس اصلي اندېښنه داعش دی او له طالبانو نه د امریکایي چارواکو په اصطلاح زړه بېغمه شوی، که څنګه؟
سره له دې چې د طالبان نه د امریکا حکومت په ټول عمومي توګه زړه نه در ټول راوسه پورې، دوی تر اوسه هم طالبان لوی ګواښ او تهدید بولي خپل ځواکونو لپاره په افغانستان کې. خو د دې سولې روانې مذاکرو په اړه دوی تر یو حده خوشبین دي، خو لکه څنګه چې تاسو ویلي دوی اوس ایسل یو ستر ګواښ ګوري په افغانستان کې. بده تجربه د دوی د عراق نه پیلېږي، حتی تاریخ ته خبره نه ده تللې، روانې خبرې دي. دوی یو تریخ تجربه د عراق نه لري چې کله دوی د عراق په کامله توګه خپل نظامي ځواکونه ویسته او خپل نظامي ماموریتونه پای ته ورسوه، نو عراق په داسې یو حالت چې موږ تاسو اوس ګورو بدبختانه په یو جنګي پایتخت بدل شوی د اصل لپاره، او د هغوی د نفوس او د هغوی د ټرینینګونو او د هغوی د قمندې مرکز باندې بدل شوی. نو دوی نه غواړي چې یو ځل بیا افغانستان د نړیوال تروریست
همدم صاحب دوی نه غواړي په څه معنا ده؟ معنا دا ده چې د دې احتمال شته چې امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې خپل پوځي حضور پراخ کړي لکه د عراق د تجربې په څیر، او که به نور څه تدابیر لري، یعنی څه معنا؟
یعنی که چیرې امریکا خپل پوځي حضور پراخ هم نه کړي په دغې کچه چې دم ګړی ده په دغې کچه کې هم وساتي، دا به لویه لاسته راوړنه وي د افغانستان لپاره، ځکه دلته په غرب کې د افغانستان د ماموریت په اړه، د افغانستان د ملاتړ په اړه باندې، بالخصوص په امریکا کې د خلکو ملاتړ بیخي یعنی صفر ته تقرب کړی، ډېر راټیټه شوی ده. نو د ده امکان هم شته که چیرې وضعیت دغسې په امریکا کې وي، دغه ځواکونه هم چې په افغانستان کې دي امریکا د افغانستان څخه وباسي. نو د دوی هسې به دا وي چې همدغه ځواکونه چې دا اوس په افغانستان کې دي، که چیرې دوی وتوانېږي چې د خپل هېواد د خپل د وګړو نه د دغې ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ ترلاسه کړي، دا به هم دوی ته لویه لاسته راوړنه وي.
د افغانستان اوسنی وضعیت د امریکایي چارواکو لپاره څومره په تیره بیا د افغانستان په ختیځ کې د اندېښنې وړ دی، په ځای کې چې نامعلوم وسلوال د طالبانو په ضد جنګیږي او د جګړې بڼه بدلیږي، فکر کوئ چې دا وسلوال څوک دي، او آیا امریکایي چارواکي په تیره د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال دمسي په دې خبر دی چې دا نوی وسلوال څوک دي، آیا په رښتیا داعش دی، د پاکستان لاس پکې دی که نه؟ یعنې مسله څه رقم ده، دوی څه معلومات لري؟
البته دا به نوی وسلوال ځواکونه نه وي، دا هماغه پخواني وسلوال ځواکونه دي چې د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار پورې تړلي ګروپونه دي. د دغه ګروپونو چې پخوا هم په دغه سیمه کې نفوس و، فقط وس خپل هغه بیرغونه بدل کړي دي. دا هم وروسته له دې نه چې کله حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار په رهبرۍ باندې یاسر ګلبدین حکمتیار داعش سره ناستې لرلې، او هغوی ته قناعت ورکړه چې دا به هم د طالبانو په وړاندې او د افغان حکومت په وړاندې د داعش
همدم صاحب وبخښئ، د حزب اسلامي سرچینو خو دا اتحاد رد کړی،
دوی لا اوسه پورې دا موضوع نه ده رد کړی، دوی فقط پرې خبرې کړي. حتی د دوی خبرې هم دغسې و چې تفکیکي توګه باندې خپلو جنګیالیو ته ویلی چې داعش پخوي که طالبان پخوي، یعنی په دغې تفکیکي خبرو کې همیش دوی ترجیح ورکړی چې د داعش ملاتړ وکړي تر دې چې د طالبانو ملاتړ وکړي. او علنن د افغانستان په ګوډ ګوډ کې حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار د طالبانو په وړاندې خپل جنګ او جهاد اعلان کړی، او دغه جنگ چې په ختیځ افغانستان کې موږ تاسو ګورو، دا مشترکاً جګړې دي چې د ایسل د اسلامي حکومت او د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار په مشرۍ ځواکونه ترسره کوي.
لا ولسمشر غنی سره د امریکا د پوځ د لوی درستیز د کتنې او د افغانستان د امنیتی حالت په اړه مو د ناټو د پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم څرګندونه ورده. دا لوګر سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغلته د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو پر پوستو باندې د بهرنیو ځواکونو لخوا هوایی حمله شوې ده. دا چې حمله چیرته شوې او موضوع څه ده، په همداشېبه له سیمې زموږ همکار نسیم شفق را سره تلیفون په لیکه کې دی. شفق صاحب، په دې اړه وروستي معلومات څه دي؟
سلام علیکم تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. بلې، د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي چې نن سهار وختي د بهرنیو ځواکونو د دې ولایت د برکی برک ولسوالۍ په چلتن سیمه کې د ملي اردو پر دو امنیتی پوستو برید کړی دی چې تلفات هم ور اړولی دي. د لوګر د امنی قمندانۍ مرستیال محمد ورا اندرابی دا پیښه تایید کړه، خو ویل چې د تلفاتو په اړه لا تر اوسه جزئیات نشته دي. دغه راز په لوګر کې د ملي اردو د لواء قمندان جنرال عبدالرزاق هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه پیښه شوې ده، او دا نن سهار بهرنیو ځواکونو هلته وایي برید کړی دی. او ده ویل چې د ملي لومړني معلومات ښیي چې د ملي اردو عسکرو ته په دې پیښه کې درانه تلفات وراوښتی دي. ولې ده ویل چې دی سیمې ته ور روان دی، لا تر اوسه نه ده رسېدلی، او دا پیښه به له نږدې نه وڅېړي. خدای هم ویل چې د بهرنۍ ځواکونو له قومندانانو سره تماس نیولای چې معلومات ورکړي چې ولې دغه پیښه شوې ده. له سیمې څخه کوم د امنیتي پوسټې چې وي هغه سیمه کې چې کوم اوسیدونکي دي هغو هم ازادي راډیو سره دوه تنو خبرې وکړې او ویل چې دوی معلومات دا دي چې په دغو دوو پوستو کې د شپېتو تنو په شاوخوا کې د ملي اردو عسکر هلته ځای پر ځای وو. بهرنیو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. البته باید ووایم چې شاوخوا یو نیم کال وړاندې هم په همدغه سیمه کې د محلي پولیسو پر ځواکونو باندې هم د بهرنیو ځواکونو لخوا اشتباهي بریټ سوی وو چې شپږ یا و تنه محلي پولیس پکې وزل شوی وو.
ډېر زیات مننه دوستانو نسیم شفق او چې د معلوماتو پر اساس افغان امنیتي چارواکو ورته ویل دي چې د لوګر په برک ولسوالۍ کې نن سهار بهرنیو ځواکونو د افغان ځواکونو پر پوسټو باندې حمله کړې ده. په دې هم هوایي بریټ کې د افغان پوځي مقاماتو په خبره افغان ملي اردو سرتیرو ته مرکزوب له هم اوخته خو نړیوالو ځواکونو تر اوسه پورې په دې اړه سن دی ویلي او نه هم موضوع په بشپړ توګه واضح شوی. د موږ هڅه کوو چې د ازادي راډیو په روانو خبرونو کې تاسو ته په دې اړه ورستي جزئیات درکړو.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وړاندې په خبرونه کې اوري چې په ننګرهار کې سیلابونو ګڼ شمیر کورونه لمنځوړي او خلک یې له راز راز ستونزو سره مخامخ کړي دي. اوس له نوریاس نوري اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې د افغان ولسمشر اشرف غنی پر حکومت د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د هغه د متحدینو انتقادونو ته کتنه کړې او په دې اړه د کرزي له دفتره د خبرو شو څو خبر پاڼو یادونه کړې ده. ورځپاڼې لیکي په مې میاشت کې د کرزي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ پر تفاهم لیک پخواني ولسمشر ژوره اندېښنه څرګنده کړه او د حکومت له مشرانو یې وغوښتل چې دغه تفاهم لیک سمدستي لغوه کړي او د هر هغه سند د لاسلیک کولو ډډه وکړي چې په راتلونکي کې ملي ګټو ته زیان رسوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ملي یووالي پر حکومت له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو پر ځینو نورو هڅو هم د پخواني ولسمشر د ځینو انتقادونو یادونه کړې او لیکلي دي چې کرزي پاکستان ته د پوځي روزنې لپاره د 50 پوځیانو پر استولو انتقاد کړی او ویلي دي چې موږ باید هیڅ یو ګاونډي هېواد ته پوځیان د روزنې لپاره وانستو چې دوی موږ ته ځان وژونکي رالیږي. گلف نیوز خبرونه د افغانستان د ثبات لپاره بل بدیل نشته تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د لوړ خطر یو داسې ستراتیژي خپل کړی چې په هیواد کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د روغې جوړې په لور لومړني ګام کې له افغان طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې ترسره کړې دي. حکومت او طالبانو په 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. د خبرونې په وینا د خبرو بل دور به په دوه اونیو کې ترسره شي چې دا یو محتاطانه خوشبيني رامنځته کوي. د ګلف نیوز خبرونه د مطلب په دوام لیکي د حقیقت په پام سره چې پاکستان د خبرو کوربه وو دا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بدبینیو د پای ته رسیدو او د همکارۍ د پیل لپاره یو مثبت ګام دی. د خبرونې په باور بله مسله چې دغو خبرو ته مشروعیت ورکوي هغه پر دې خبرو د چین او امریکا څارنه ده چې استازی په دې خبرو کې حضور لري. د ګلف نیوز خبرونه په لیکنه بله مهمه خبره ښایي دا وي چې د طالبانو مشر ملا عمر دغو خبرو ملاتړ کړی دی. د خبرونه په وینا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نور لوري هم لیوالتیا لري. په افغانستان کې سوله به جنوبي آسیا ته د ثبات یو احساس ورکړي او پر سیمه د چین اقتصادي او سوداګری نفوس پراخوالی به ښایي یو بل فاکتور وي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورېده. ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوسمبه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له چوکاټه بهر د هیڅ ډول وسلوالو ډلو د جوړولو ملاتړ ونه کړی. دا خبره پرون د خغلی دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وکړه او ټینګار وکړ چې رشید دوستم په افغانستان کې د ملیشو جوړولو پلوی نه کوي. فرشته جلال زی پر رپورټ لري.
د سلطان فیضی په وینا هغه ادعاوی سمینه دي چې وای د ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم په شمال کې د ملیشه ډلو د جوړولو هڅه کوي. فیضی وویل شغلې دوستم د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر اهمیت باور لري او په شمالي ولایتونو کې د وسوالو مخالفو ډلو پر وړاندې ولسی پاتونونه موثر ګڼي.
این موضوع درست نیست که جنرال صاحب دوستم خارج از نظام امنیتی است.
در خبر سمانه ده چه جنرال صاحب دوستم در افغانستان در امنیتی نظام څخه بهر د ملیشو جوړولو هڅه کوي. جنرال دوستم په خپل وینا کې تل پر دې ټینګار کړی چې د داسې کوم موازی ځواک د جوړولو پلوی نه کوي چې د نظام لپاره ګواښوي، بلکې د دې پلوی کوي چې خلک د وسلوالو ډلو پر ضد راپورته شي او د ځان دفاع وکړي، نه دا چې پر نورو سیمو تعرض وکړي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د جمعې په ورځ وویل چې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د اجرایه ریاست له دویم مرستیال محمد محقق سره یې په ګډه د مخالفو ډلو پر ضد د مبارزې پریکړه کړې ده. د افغانستان ولسي جرګې وویل چې د دولتي امنیتي ځواکونو له چوکاټه بهر پر خلکو د وسلو ویش او په خپل سر د ملیشو ډلو جوړېدل به ونه مني. د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د افغانستان امنیتي ادارې باید پیاوړي شي.
دلته مونږ امنیتي سکتور له روسیې هغه اردوی ملي ده، پولیسي ملي ده او امنیتي ملي ده، که مونږ غواړو باید دا مشترکاً تقویه کړو، نه چې دا یوازې دي چې دوی بیا ملیشي جوړې کړي.
د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي چارو سلاکار سلطان فیضي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی دوستم د ولسمشر په مشوره شمالي ولایتونو ته تللی و څو هلته د وسلوالو مخالفو ډلو پر ضد د ولسي پاڅونونو ملاتړ وکړي.
جنرال صاحب یک چهره مردمی است، نفوذی که داره بین مردم داره.
دوی جنرال صاحب ولسی شخصیت دی او په خلکو کې نفوذ لري. هغه یوازې یو حکومتي سړی نه دی، هغه سره لدی چې د ولسمشر لومړی مرستیال او د ملي وحدت حکومت یو پیاوړی غړی دی، پر خلکو هم زیات نفوذ لري. نو کله چې جنرال دوستم خلک د وسلوالو مخالفو ډلو پر ضد منسجمېدو، وحدت او یو لاس کېدو ته هڅوي، دا د افغانستان د مشروع حکومت څخه ملاتړ دی او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته پیاوړی روحیه ورکوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام خبريږي. د کونړ سیند د کامې په ولسوالۍ کې په لسګونو کورونه زیانمن کړي دي. د داخلو سیمې ارتباطي لارې له ولسوالۍ سره قطع کړي او په سلګونو جریبه مځکه یې له فصلونو سره تخریب کړې ده. یادې سیمې ته د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری ورغلی دی او په اړه رپورټ برابر کړی دی.
د کونړ سیند د څپانده کېدو له امله د کامې ولسوالۍ شاوخوا اتیا کورنۍ زیانمنې شوي او په سلګونو نورې کورنۍ له سخت ګواښ سره مخ دي. د کامې ولسوالۍ د زاخیلو سیمې قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې وړاندې د کوچني اختر په شپه دغه سیند څپانده شوی چې له امله یې د کامې ولسوالۍ د زاخیلو په سیمه کې د اوبو سربندې وړی او سیراب د خلکو په کورونو او کرنیزو ځمکو ورغلی. نوموړی وایي د سیلاب له راوتلو څخه مخکې خلکو خپل کورونه خالي کړي چې د سر زیان نه لري، خو لسګونو کورنیو ته یې مالي زیانونه اړولي. دی وایي که چیرې د دې اوبو مخه ونه نیول شي، د زاخیلو او یو شمېر نورو سیمو په سلګونو کورنۍ د دې اوبو له سخت ګواښ سره مخ دي.
او دغه سیلاب چې راغلی دی، د جمعې په شپه، د اختر په لومړۍ شپه باندې دا سیلاب راغی چې تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې یولس کورونه بالکل له منځه تللي دي او د یو درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي او یو شپږ سوه متره سړک زموږ چې د کامې او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و، دغه رابطه زموږ قطع شوې ده. او که دولت موږ سره کومک کوي یا غیر دولتي موسسات موږ سره کومک کوي، دال یا وړیا شراکې، او موږ به په دې باندې خوشحاله شو. موږ په دغه باندې نه خوشحالېږو، دا دې موږ ته نه راکوي. په یوازې د دې موږ ته بنیادي کار وکړي، د دې داخله دې بنده کړي، ځکه د دغه سیند په مخ کې د دې نه دیارلس شوراګانې چې د کامې مربوطه شوراګانې دي، د ملي پیوستون دي، ټولو
نوموړی وایي د دې ستونزې څخه یې ولسوالۍ خبره کړې او ورسره ژمنه یې کړې چې د دې مشکل د حل لپاره به ګام پورته کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولایتي ادارې نظر هم راواخلو، خو د اختر د رخصتۍ له امله د اړیکو پر نیولو بریالي نه شو. بلخوا د سیمې اوسیدونکي بیا په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې پر خپلو استازو نیوکه کوي چې تر اوسه یې نه د دوی پوښتنه کړې او نه یې چارواکو ته غږ رسولی دی.
داخلو د قری اوسیدونکي ما او دا خلک د یو قسم مشکل سره اخته دي، نو غوښتنه مې داله چې دغه وکیل صاحبان د ولایتي شورا شپږ دانې وکیلان ولایتي شورا کې لرو، شپږ نفره په پارلمان کې لرو، او په ځینو کې دوی بیخي زموږ پوښتنه ونه کړه. دلته به راتلل، اسپیکر به ورته ولګولې، چیغې به یې واله چې د دې قوم خدمت به کوو. بدبختانه نن پنځمه ورځ ده چې یو وکیل صاحب رانغی او د دې ولس غږ یې چارواکو ته ونه رسولو.
پرون لانه چې بل پرون رئیس ده، دا خلک همداسې روان دي، مخ بېرته وځي که نه، او دا کورونه یې د اوبو لاندې کړي دي. و دغه ځای کې نه، دغه کریم دا زموږ د مکتب شاخواته دغه کورونه چې ګوري، دا د کریم دي. هغه سر چې پخپله ولیدل چې ګنډو بوکې ولړېدي د چاپیل څه نه اوبه
که چېرته د دې اوبو زر مخه ونهنیول شي خلکو ته به څه ضرر
د دې اوبو مخه چې ونهنیول شي دا ټول داخل د مز اوس دغه داخل خو تقریبا نیمۍ حصه د کامې ده پوه شوې نو داسې خیس کړه چې نیمه کامه د مزه ده
له کله نه چې د کامې ولسوالۍ د زاخیلو په سیمه د کونړ سیند څپې ورغلي که څه هم ځینو خلکو د خپل کور لوښي او کالي امن ځای ته انتقال کړي خو د ډېرو نورو څخه اوبو لاندې کړي او په ځمکو کې شنه ولاړ فصلونه یې له منځه وړي
خبري ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه
ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. اتنی مې بجې شوې دي. له محمد قسیم سولمل څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
د لوګر سیمیز چارواکي وایي نن سهار بهرنۍ ځواکونو د برکی برک ولسوالۍ په چلتن سیمه کې د ملي اردو په دوو پوستو حمله کړې چې د چارواکو په خبره تلفات لري خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. بهرنۍ ځواکونو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسي تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې جنرال دیمسي ولسمشر غنی پرون پارک کې وکتل. ولسمشر اشرف غنی وایي پکتیا ولایت باید د څلور کلونو په ترڅ کې اساسي تغییر وکړي. ولسمشر غنی پرون پکتیا ته د سفر پر مهال دا څرګندونې وکړې. د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې سیلابونو لسګونه کورونه زیانمن کړي او ارتباطي لارې قطع کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی دی. راپورونه وایي چې په یمن کې 50 ملکي وګړي پرون وروسته لاقې ووژل شول چې حوثي هغېنو پر عدن ښار بمباري وکړه. او د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریې په رقه ښار کې د هوا له لارې خبر پاڼې غورځولې دي.
تاسو ازادي راډیو اورئ. د خیبر پښتونخوا په لرې پرتې سیمې چترال کې له تیرو 15 ورځو راهیسې د توندو بارانونو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې سیلابونه راوتلي او په سیمه کې مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق رپورټ راستولی دی.
د خیبر پختونخوا په لرې پرتې سیمې چترال کې له تیرو 3 ورځو راهیسې د توندو ورښتونو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې په دې سیمه کې سیلابونه راوتي چې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د چترال ولسوالۍ سیمه ییز دولتي چارواکي وایي چې له پنجشنبې ورځې راهیسې د چترال په بېلابېلو سیمو کې د توندو ورښتونو لړۍ پیل شوې چې له امله یې سیلابونه راوتي او تر دې دمه پکې د یوې ماشومې په ګډون لږ تر لږه 2 کسان مړه او تر 300 زیات ټپیان شوي دي. د چترال یو ځایي دولتي چارواکي عبدالغفار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چترال په بېلابېلو سیمو کې ورښتونو او سیلاب پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اړولی. د سیمې ډېری سړکونه او پلونه اوبو کې بهېدلي چې په نتیجه کې له یو شمېر نورو سیمو سره د چترال اړیکې پرې شوي دي. نوموڑی پدے اڑا ہوا ہے
تقریبا 4-5 دنوں سے وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے مختلف جگہ یہاں پہ لوور کے تراس میں
دیوائی پہ چترا کی تقریباً تیرتھلور پنزور ازورائی سے باران نوری گی چھے پترس کی پدروش گرم چشمہ شور او مردان درہ کے خطرناک سیلابوں نے راوتی چھے پہ نتیجہ کی گنے ودانے او سڑکوں نوبو کے بہی دلی او لوئی لاری ہم بندشی وی دی
اس کو بھی بہا کر لے گیا.
عبدالغفار زیاده کړه چې باران او سیلاب په سیمه کې ګڼ شمېر دوکانونو مارکیټونو او کورونو ته هم زیان اړولی خو تر دې دمه د دقیق شمېر په اړه څه نشي ویلی. د هغه په خبره چې له تیرو 2 ورځو راهیسې د چترال پېښور لویه لار هم د سیلاب له امله د مسافرو پر مخ تړل شوې وه خو د یکشنبې په ورځ بېرته پرانستل شوې ده. له بلې خوا پاکستاني رسنۍ وایي چې له تیرو 15 ورځو راهیسې د توپاني ورښتونو له امله د چترال په ډېری برخو کې برېښنا هم قطع شوې چې ځایي خلک یې د ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په عین حال کې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 2 ورځو کې په چترال کې د نورو توندو ورښتونو او سیلاب وړاندوینه کړې او له ځایي خلکو یې غوښتي چې ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي. که څه هم په پاکستان کې په جون جولای میاشتو کې سخته ګرمي وي خو د دې ترڅنګ په همدې میاشتو کې د پشکال یا مونسون د ورښتونو لړۍ پیلېږي چې د توندو ورښتونو له امله پکې په ډېرو په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې سیلابونه راوځي. دا یادونه وردا چې په 2013 میلادي کال کې هم د پشکال په موسم کې د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډېری برخو کې سخت سیلابونه راغلي وو چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2000 کسان مړه او تر 40 میلیونه زیات بې کوره شوي وو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په داسې حال کې چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې له ایران سره د اټومي موافقې مسوده د امریکا کانګرس ته استولې ده، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې موافقې دفاع کړې. په همدې حال کې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې هیواد یې یعنی اسرائیل له اسلامي جمهوریت سره پخوانی دښمني پالي، له کانګرس غوښتي چې له تهران سره موافقه رد کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه، کانګرس ته سپارل شوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روانې جولای میاشتې په 14مه نیټه په ویانا کې لاسلیک شوه. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه تصویبوي. نتنیاهو چې د امریکا پر یو ټلویزیوني چینل خبرې کولې وویل، د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره باید زیات شمیر کارونه ترسره شي او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه موافقه په دې ډله کې نه ده شامله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له سی ان ان ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې د دې موافقې دفاع وکړه. کری وویل که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم لمینځه ولاړ شي.
که
کانګرس دا موافقه تصویب نه کړي او رد یې کړي نو بیا موږ نه تفتیش کولای شو، نه بندیز لګولای شو او نه به د خبرو توان ولرو، ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نشي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي بیا به نو خبرې اترې ونه شي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول شوی. کیری ټینګار وکړ چې د معاملې هغه موده چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره اړتیا ورته لري له دوه میاشتو څخه یو کال ته اوږده کړه، او زیاته یې کړه چې په موافقه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش شرایط بې ساري دي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له شوې موافقې سره سم ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورکوي چې له اټومي تاسیساتو څخه یې کتنه وکړي او په بدل کې به پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه فسخه کیږي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو خپل پروګرام د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام پیل شو. ګران دوستانو، دا د سکل بیا هم د هغو پروګرامونو وخت را ورسېد په کومو کې چې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو، په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. سکل له نیکه مرغه د ازادي راډیو له لارې نه ډیر کسان پیدا شول او له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. کېدای شي چې ځینو اوریدونکو دغه زموږ پروګرامونه نوي اوریدلي او یو وار بیا دغه پروګرام واوري او خپل ورک شوی عزیز یا دوست پیدا کړي، نو ډیر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. محترمو دوستانو، په نننی پروګرام کې تاسو ته یوازې هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. دا ځکه کېدای شي چې تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرامونه نه وي اورېدلي او خپل ورک شوي عزیزان لټوي، نو له دې کبله دغه پیغامونه یو وار بیا تاسو ته خبرو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. نو محترمو دوستانو، راځئ چې دغه پیغامونه واورو. په دغو پیغامونو کې یوازې داسې پیغامونه دي چې ځینو دوستانو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي، او یا خو هم داسې تلیفوني پیغامونه دي کوم چې تاسې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. له موږ څخه مو مننه کړې ده چې د تاسې ورک شوی عزیز د ازادي راډیو له لارې نه پیدا شوی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ټول ازادي د رادیو د کارکونکو په مننه سره، او یو پتی زه ډیر خوشاله یم چې دا د افغانستان د ازادیرو خلکو د پاره ښه سیستم جوړ کړی دی. نو پیغام ټول مسلمانانو ورونو ته دا ده چې د زابل په ولایت کې دا شیواته کاله به کېږي یو سپینږری سړی سرمایي ژیرې شنې سترګې لري. نو خبرې داسې کوي لکه دا د باغران خلک چې کوي یا دا د باغران د خلکو خبرې کوي. نو چې دلته داسې څه لیونهاله هم ده، کچیر د دغه یو قریب یو حاجی جماعت ته په دغه شمیره رنگ وي 0000 204 202 204 204 204. د خدای پامان په مخه مو شه.
زه په فراده ولایت د کلستان ولسوالۍ، زما نوم یې اقبال دی، د حاجي سر بلند زوی یم. تقریبا د نجیب په وخت د ببرک په وخت کې زه خلکیانه بیر کړم، وړمه عسکری ته بیا زه وتښتېدم، بیا ټپي شوم. خو زه دلته د تخار په ولایت کې یو ځای یم، د خپل قریبانو او اهل نه لرم. که زما د خوا اول څوک غواړي دغه د ازادي راډیو ته دې زنګ ووهي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی، زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. زما دا پیغام ورسوي. السلام علیکم. زه عبدالمنان در وزګان ولایت جذاب د ولسوالۍ ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته د جذاب ولسوالۍ کې یو سړی دی د تلا محمد په نامه، د ورور نوم یې نادر دی، د بل ورور نوم یې بادر دی. وردګو د ولایت دی، د ملالۍ د غونډۍ. که چیرې د دغې څوک پوښتنه کوي دا ورونه یا سادي اسادی هم داسې کمزوري دي، نو په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. د روزګان ولایت د جذاب ولسوالۍ 0000 43 0000 43 50 0 په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. وسلام.
الو، السلام علیکم. زه مطلع روزګان د ولایت د جذاب ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. د جذاب ولسوالۍ کې یو نفر دی د جلال آباد د ولسوالۍ نوم یې نه دی زه نه راته ویلي، د ملالۍ د غونډۍ تور کالی په نامه باندې یو ډنګری سړی دی چې د څلوېښت کاله څخه د 50 کاله پورې عمر لري. د دې اووه کاله کې چې د جذاب ولسوالۍ کې دي، د غریب هر څه کولی شي چې د دپاره باندې موږ سره په دا شماره باندې تماس ونیسي. پراویا 0500 3500 4500 مارا جرا سیمو زاسوی ماری پیکو پر آسر ورکو خلکورنی تا. و سلام.
السلام علیکم زاد رحمان د غزنی ولایت د یک لور سوالی خبر کوم موږ د یا خان په نام باندې یو نفر پیدا کړای دا چې دا ساز یې خراب دی وایي چې زه ضرورت وکړي د ضرورت دي کړی د روحاني صاحب کدا چې د چا کاری یې مقصد راځي دی یا د په یک سلام
ولی السلام علیکم نجیب الله تاریخی خبرې کوم د سبزا دلته یو ورک عزیز ده یا محمد په نامه باندې دا دوه میاشتې دلته مونږ سره کېږي زمونږ سره ده او دا رواني مرض هم لري او چې څوک یې په دې هکله معلومات غواړي په دغه شمېره دې ما ته زنګ وکړي صفر اووه نهه یو نهه څلور درې شپږ شپږ اخري اته او بله دا شمېره صفر اووه اویا اته شپېته اوولس درې سوه څلور اتیا سلام
ما دغه پیغام دی زال بری د هلمند ولایت څخه د نادادي د سیمې څخه ستا سره په تماس کې یم دلته یو هلک دی تور کالي اغوستي دی د پنځو کالو دی وایي زه ودود نومېږم خپل د کوره څه نادراکه دی هر سړی کولی شي چې دغه شمېرې ته زنګ ووهي صفر اویا اته اتیا درې شپېته پنځه سوه یو څلوېښت دغه زما تلیفون شماره ده کولی شي دغه شمېرې ته زنګ ووهي دغه هلک چې دی د نادادي د دورایي د نظامي ودې خواته د مکتب ودې خواته دلته دکان دی دغه دکان ته دې ځان ورسي بس هغه هلک چې دا کېږي وسلام
زه خپل نورالدین یم د غزني ولایت نهولی ده دلته د غزني په ولایت کښې د غفور په نامه باندې یو نفر شته چې په یو جومات کښې اوسېږي دا ډېر وختیر کښې د هر مسلمان ورې ما ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووهي صفر واویا لس پېنځه اووه پېنځه یو شماره یې ځل بیا تکراروم صفر اووه اووه یو صفر دوه پېنځه پېنځه اووه یو مننه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو یو ورې بیا وایم صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه
دلته یو لیونۍ دی ګونګۍ دی په ژبه باندې ګونګۍ دی ورک دی دلته راغلی دی ور هم جینې ورک دی بیا یو منچکه هم جینې ورکه ده کې ورور د دغه ګونګي اورې او کې پلار اورې کې بل څوک اورې د دغه ګونګي هر څوک چې نو ما ته دې په دغه لمبر باندې زنګ وي چې زه دا ګونګۍ په لاس ورکړم دوهځل صفر اووه صفر درې اته صفر اووه شپږ څلور صفر
السلام علیکم زه حمدالله د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم دلته د سورکي په کلي کښې د ګرشت ولسوالۍ د سورکي په کلي کښې دلته یو ښځه ده ځوانه ښځه ده اقتصادي تکلیف لري ګرځي په کلو کوڅو کښې دغه ښځه هېڅ ناخته وکړي بیا نشته د هر چا چې وي زما سره دې پر دغه ټلیفون په شماره باندې اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شماره ده صفر اووه سوه شپږ نوي نه سوه یو اویا دوه سوه څوارلس شماره یو ځل بیا صفر اووه سوه شپږ نوي نه سوه یو اویا دوه سوه څوارلس
زه محمد قاسم اغا د هلمند ولایت د نهج سراج څخه زحمت درکوم ما ته یو سړی چې په نامه د محمد نعیم دی د رحیم ورور دی د کلات دی په قوم سلیمانخیل دی د اختر محمد اکا زوی دی که د اختر محمد اکا د مسجد دی مور یې مړه ده تقریبا دولس کاله دیارلس کاله یې کېږي چې د خپل کوره څخه راغلی دی د کلات څخه خط یې د څلور فوټ څخه د څلور نیم فوټ پورې دی چې هر څوک دغه زما غږ اوري شناخته یې نو زما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي صفر اووه صفر درې 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 پنځه دوه یو و شمیره یو ځل بیا صفر و صفر درې 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 پنځه دوه یو و. السلام علیکم.
آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ.
من ولایت د کجکی د ولسوالۍ خبر کوم. روزانه دلته د اصل خان په نامه چې دی ډېر وخت د کوموالي څخه عاجزت خلکو یا د ترکستان خلکو خبرتل وي، ډېر کوچنی وو. نو د دې د اعصابو څه تکلیف هم لري. د ده څه چې موږ پوښتنه وکړو چې کله کوم ځای هم وایي، زه د شبرغان کله وایي د میمنې یم. نو دی چې دوی په رنګ په جامه سور نفر دي، سترګې شنې دي. خریده په خپله څوک معلومات غواړي، زموږ د ټلیفون شماره دغه ده: صفر و صفر اته درې یو شپږ نه یو شپږ نه درې یو. د ټلیفون شماره خپل بیا: صفر و صفر اته درې یو شپږ نه درې یو. دا زموږ شماره ده. تر دې په هکله څوک معلومات غواړي، زموږ د ساحې ټلیفونونه د ورځې کار کوي، د شپې نه کوي. هر څوک چې د ده په هکله معلومات غواړي، موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي. السلام علیکم.
امام صاحب
هلو، السلام علیکم. زه د فاریاب ولایت د کیسا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما سره یو نفر دی، دا دېرش پنځه ویشت کاله تقریبا کېږي، او سن بی ام شی چې د شپېتو کالو پر شاوخوا وي. دی یو څه عصابي تکلیف لري او خپل پته نه شي ویلی. دلته اوس زما سره مریض دی، که د چا خپل یا خپلوان وي نو کولی شي په دې نمبر ما ته زنګ ووهي: صفر و و صفر څلور درې و و یو نه صفر بیا و و صفر څلور درې و و یو نه. وسلام.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. درانه اوریدونکو، محترم دوستانو، که تاسو دغه پروګرام په ازادي راډیو کې وانورید، کېدای شي چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ. اول ته دغه پروګرام له سره واوري. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یام azadiradio.com. محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره هم دومره. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له ونه د مازدیګر تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
شد و چیا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی چطوری
اومده؟ ام کل تنظیمای
دور
از جبیز خیلی خواه. یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر.
در دیر پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی راډیو نو واوري.
د شملو وطن تراشا چشم لی در تپسن کرو ترنا دستو رو راوڑا مقبر وینی دزڑن دشم لو بدن تجاشا چشم لی در تپسن کرو
شملو وطن تداشا چشم لیتر تک سر